ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو د ډیوه ریډیو سره ملګری یې. نن د ډیوه ریډیو د نننۍ ورځې اخیری خپرونه شپه په خیر کې درته زه ستاسو کوربه باروس خان سلامونه احترامونه او ستړي مشي درته وایم. تاسو د زموږ د همکارانو نه واورېدل چې نن مونږه کومې په پښتو کې افسانې دا افسانې خو لیکلې شوې مخکې وي ولې اوس چاپ شوي دي په یو کتابي شکل کې راغلي دي. نو په دغه افسانو باندې وړې وړې لنډې لنډې قصې دي افسانې دي په هغې باندې به نن خبرې اترې کوو. او دغه د افسانو دغه کتاب چې دی په دې قریبا شپه وو افسانې دي په مختلفو موضوعات دي خو داسې د هغې چې نظر پرې واچوو نو کومو حالاتو کې چې څوک اوسیږي هم هغه حالات د هغه په خیال باندې د هغه په سوچ باندې او دغه چاپیر چل وی چې هغه پہ اثر انداز کیږي هغه پہ خپل یو اغیزی لري او اثر لري. نو هم په دغه سه حالاتو کې یو لیکوال سره حساس سره د خپل چاپیریال او د خپل چاپیر چل او د خواوشه چې دې سوینی اوري محسوسوي نو هغه د لیک په جواب باندې د ټکو په جواب باندې بیا د نورو سره شریکي او خپل چې کوم احساس ته هغه ته د ټکو یو جواب وته ورکوي. ترمی اوبا د دغه کتابګي نوم دی چې وړې د وړې وړې افسانې دی پکې تاسو کلم دغه کتاب ترلاسه شو ویل ولې. او بل خبره دغه چې په دې باندې هم بس کو چې د پښتو کې زیاتره لیکنه چې کیږي لیک چې کیږي زیاتره هغه شعر او شاعري پکې خډېره ده. دا څه بده خبره نه ده ډیره خبره ده چې د شعر او شاعرۍ د لاسه هم د هغې د وجې هم زموږ پښتو ژوندی ده او د ادب ژبه ده. ولې نور څه هم لیکل غواړي یوازې په نظم باندې یا په شعر او شاعرۍ باندې ژبه هم په دومره ترقي نه کوي. او بله بیا دا چې د خیالونو د اظهار دپاره نورې لارې ګودرې لټول هم ضروري دي. په ضروري نه ده چې هر خبره څوک کولی شي هر احساس هغه اظهار کول غواړي یا چاته رسول غواړي. نو بعضې وخت کې ممکنه نه شي چې به د شعر په ژبه ورسیږي. نو بیا بله لاره د سر نه سره دی. نن به مونږ زمونږ سره زمونږ یو میلمه په پتی کتاب باندې چې دوی دغلته یو خپله ټولنه لري او د هغې ټولنې همدغه کار دی چې د کتابونه چاپوي او دغه شان چې د دوی ټولنې سره تعلق لري د هغه شاعرانو ادیبانو لیکونو لستن لیکونه چې کوم دي په خصوصي توګه کتابونه دي هغه چاپوي. نو زموږ سره زاهد خان شیدا صاحب ملګری شوی دی چې هغه دغه ترمې اوبه چې دا د ارواښاد شمشیر خلیل صاحب لیکلي افسانې دي هغه ارواښاد په کال 2010 کې بیا د دې دنیا نه لاړو روح دی خادوی. او په دې باندې خبره ترې کوو چې په دې کې دوه درې خو پکې ما وویلې افسانې لنډې لنډې دي او پیغام پکې دی یو مقصد لري. خو راځئ چې د زید خان شیدا صاحب نه واورو چې دوی دغه افسانې او په دې کې بیا رښتیا خبره ده چې همیش خلیل صاحب پکې هم ډېر کار کړی دی. خو راځئ هغه ته ورځو چې دوی د دې خپلې ټولنې په اړه من راته ووایي او د دې افسانو د چاپولو مقصد او غرض څه دی. زید شیدا صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم.
ډېر مننه بیرو صاحب تاسو د دې ریډیو ټول منیجمنت تاسو د دې کتاب په حواله باندې دا پروګرام باندې جوړ کړی دی.
مننه ډیره زیاته، مننه ډیره زیاته. او مونږ خو غواړو کوشش کوو چې کوم کتاب را تر ورسیږي یا واورو د چانه هغه چا کتلی وي د هغې سره پرې خبرې وکړو، که په خپله مو کتلې خبره پرې هغه وکړو. نو په دې کتاب باندې خو تړون چې دی هغه ستاسو دی، او تاسو بیا پکې ویلي چې د 1915 د جنگ رسالدار شمشاد خلیل شهید ستاره جرأت په نوم چې د شمشیر خلیل د تره زوی و، بلکې د هغه کلاس فیلو او خوږ دوست هم و. د دې سره سره بیا د دې په ژوند باندې، د شمشیر خلیل صاحب په ژوند باندې چې هغه شاعري هم کړې ده، د شاعري مجموعې هم چاپ دي، په دې باندې بیا د ژوند او فن یوه جایزه چې دغه لیکنه پی بیا هغه کړې ده ډېر بخې دغه زید خان صاحب تاسو کړې ده، او بیا د ارواحات شمشیر خلیل افسانه نگاری چې دغه لیکنه پی بیا شعب او شعب عزیز ارمان صاحب کړې ده. او دغه شانتي زه به څه وایم چې رحمت شاه خاموش صاحب او دغه شانتي نور پی لیکل کړي، خو زه راځم تاسو ته. او تاسو چې پی د ژوند او فن یو جایزه، نو دا راته وایي چې ستاسو دا ټولنه بل دا شمشیر خلیل صاحب چې دی دا څوک و، د کوم ځای و، خپل ورسره څومره ناستې شوي دي نه دي شوي، په دې اړه باندې راته ووایه که نه.
اصل خبره ده چې دا شمشیر خلیل خو د ریګي اوسېدونکی و، او په دغه کتاب کښې د هغه د ژوند په حواله باندې خلک ډېر معلومات شته، او د فن په حواله هم پکې شته. او بل په دغه خبرو کښې ما دا یادونه کړې ده چې د دې زوی خواجه محمد خلیل د دې یو کتاب په 2007 کښې چاپ کړی د سبا سترګې په نوم باندې، او په هغه کتاب کښې په آخر کښې هغوی دغه اووه افسانې چې دا نومونه لري چې یو نوم دی ګلاب، بل افسانه نوم یې دی بدمله، بلې افسانې نوم یې د خیال تند، څلورم افسانه د ناکرده ګناه، پنځم افسانه د دا څه وشو، او شپږم افسانه د تړمې اوبه، اووم افسانه د چنغلې په نوم یو ختم. دا افسانې هغوی را ټولې کړې وي او د سبا سترګې کتاب کښې چاپ کړې وي. خو تاسو ته دا خبره یادوي چې دلته دا وخت په افسانو باندې کار روان دی، ډېر کار په شوی هم دی، لکه د پښتو افسانې سل کلن تاریخ که نه، په هغوی کښې سرمندل صاحب دا پښتو افسانې کښې 100 سال هغې باندې دا کار کړی دی چې هغې په اردو کښې چې د پښتو افسون افسانې چاپ شوي دي، هغه په ریکارډ راغلي، د هغوی یو ډیټا ده، د بدقسمتۍ نو شمشیر خلیل په دغه ډیټا کښې نه دی انټري شوی. د هغې وجه دا ده چې د شمشیر خلیل د افسانې چې وي دا د شاعرۍ په کتاب کښې چاپ وي، او نو دا پته نه لګېده چې یاره دا افسانه نګار و یا نه و که نه. نو د دې د وجې نه مونږ زما په خپله هم افسانې سره یو قسمه شوق او تړون شته دی، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې شاعري هم ضروري ده، ورسره نثر هم ضروري دی،
ډېر ضروري دی.
افسانه یو جدا موضوع ده او یو ډېر خوند کوي. پخوا به د مشرانو کیسې کولې، او دغه هغه لویو لویو کیسو چې کوم دی دا یو جدید شکل دی چې افسانه ده. دا خو پاکې چې مونږ افسانه هغوی ته وایو چې دروغو یو کیسه جوړه شوې، خو دې اصلي حقایقو سره دا ډېره نږدې په دې وي چې یا خو داسې واقعیت شوي وي او یا د کېدو امکانات وي که نه. نو دا دې په دې لړ کښې ما د طاهر افریدي او افسانه 15 روپۍ لوستې وه، چې په هغې کښې هغه 15 روپۍ کښې د یو ټیکسي والا کردار دی، او دغه کراچۍ د سماجي حالاتو دغه پیټانو د کردار یو داسې نقشه راښکلې وه چې ډېره زیاته سپېدلې بیاني افسانه وه، داسې د میر مهدي شاه مهدي افسانې چې هغه د یو کاس سره د یو ویژن سره تړلې وي، بیا داسې د همیش خلیل افسانې. ما چې کله د شمشیر خلیل د افسانې د هغه په دا کتاب کښې ولوستې، نو تاسو یقین وکړئ چې دا افسانې بغیر د توالت نه، بغیر د دغه نه بیاني افسانې دي، او نېغ په نېغه پکښې خبره شوې ده او ابلاغ کوي، صحیح ده، مقصد واضحه کوي. بل ځم دا چې سره ده دې چې شمشیر خلیل د نوکرۍ په سلسله کښې اکثر له د خپلې علاقې نه بهر پاتې شوی دی، خو د هغوی باوجود هم د هغه د افسانې چې ځینې د بهر خلکو دپاره یو شان دي، او د خپلې علاقې خپل کلي دپاره بل شان دي. تاسو ته یو ژوندی مثال در کوم، هغه دا در کوم چې هغه په دغه افسانو کښې بعض داسې کردارونه ټاکلي دي چې هغه کردارونه زمونږ په کلي کې زمونږ په علاقه کې ژوندي کردارونه بلکې اوریجنل که نه لکه یو ځای کې دوی وي د شامت یو لزده دی نو دا اوس که سبا ریزي تاریخ څوک لږي نو هغه به د شمشیر د افسانو نه استفاده خامخا کوي ځکه چې شامت دلته یو سړی و او یو لزده دی د هغه یو لزده دی یو منلی شوی ټوپک
وو
او د هغه کردار چې په افسانه کې دلته فیس کړی دی نو دا اوریجنل کردار دی دا فرضي نه دی که نه
دا چې کوم د بدامله کې د دې ذکر دی که نه سیپور چې کوم دغه ته وایي چې د شامت یو لزده دی را کرم پروت دی او هغه کومه تماشه مې یادوي ګوریزه دا چې کوم هغه ریوایول څه شوي وتې ریوالور هغه چې اجیا ګرځي هغه
کتو چې کوم دی عموم زموږ د کلي سړی او دغه کردار هم دغه تماچو ټوپکو په حواله څنګه شامد هم لکه نو دا ډېر لوی جرأت دی که نه زما په خیال کې د دې افسانې یو شل ډېر څلوېښت کاله مخکې چاپ شوی دی که نه ځکه چې شامد ما خپل هم لیدلی دی او کتوړ ما په خپل هم لیدلی دی د هغه د کردار او د ټوپکو د اسلحې سره د هغې چې کوم هغه د ژوند هغه دغه سلسله وه هغه کوله ما ته معلومه ده دا دوی داسې کار کړی چې دا ډېر دا لکه شاکسپیر دغه کومې ډرامې چې هغې لیکلي دي که نه چې اوریجنل کردارونه او کردارونه نه نه مړه کېږي که نه شامد او چې کوم دی یا لکه تور ګوري ده که نه نو دا خو که یو خوا د دغه خلکو هغه کردارونه دي که سبا څوک تاریخ لیکي نو دا به خامخا په دې باندې رڼا غورځوي بل دویمه دا چې هغه د خپلې معاشرې کې د اصلاح لپاره که نه چې کومه نقطې لټوي نو نېغ په نېغه راځي او یو کردار دغه ځای نه اوچتوي که نه چې دغه اصلاح چا ته فراهم کول یا ورکول او ویشتل دا زما په خیال دواړه د جرایمو سیمې دي که نه
او که ورته زید خان صاحب که دې ته وګورو چې دغه سیمه چې کومه ده دغه هسې هم په د دښمنو باندې او په د مفرورانو باندې او لکه دغه هم یو خپل یو دغه لري یو نوم لري او دغه شانتې ډېرې سیمې دي ځکه چې یو خو دا د دې قبایلي سیمو سره ډېر په نږدې نو دغه به یې هم هغه وي بیا د کلي چې کوم دي داسې به ووایو چې د ښار سره نږدې هم د خو د ښار نه لرې هم دي ټوله توجه چې بیا کومه ده په ښار ده نو په دې کلو باندې نشته دغلته هم د قانون او بیا به داسې خلک پکې که افسران شي او که مالداران خلک شي او که اثر رسوخ والا هغې هم پکې په بعض ځایونو کې داسې خلک هغه روزي او ساتي نو دغه په دې افسانو کې چې د شمشیر خلیل صاحب د فکر ته سړی ګوري هم هغه په دغه خپل ماحول کې چې څنګه د سترګې غړولې دي او پکې لوی شوی دی او ژوند یې پکې کړی د خلکو سره څنګه راشه درشه او یعنی کور کلی نو دا ټول هر څه د هغې کې په ښکاره دي ساده څنګه چې تاسو وویل ساده نمونه ساده کرکټرز خو پیغام پکې دی لکه اوس مثال په طور د ګلاب د رشتې د دښمنۍ شي د خوشحالو خبره دغلته پکې بیا یو کلاس پکې جوړ شي چې او د تعلیم خبره که نه دا ټولې داسې خبرې بیا د دې دغه دا کوم چې د بدعمله خبره ده د سکول نه دوه هلکان چې هغې بیا د اتم کې فیل کېږي او هغه یو خامخا دا بل د ځان سره راکاږي هغه خو هسې نه ویل غواړي د هغه خو په ذهن کې الرېډي خپل هغه ځان ته فیوچر یعنی راتلونکی دا ټاکلی چې زه مانه به عمران سړی جوړیږي او زه عمران یم دغه بل قسم د ځان سره دغه کوي او بیا هغه انجام ته ورسیږي چې هم هلته پانسې ته ورسېږي چې مړی ته وشي دغه شانتې د خیال تندر چې کومه دی دا پکې ځان له یو د بدبختۍ د دومره خوږه قصه مې کتله اخر کې چې هم د دغه کس هغه واده جوړ شي د هغې کونډې د هغې بوډۍ د هغې هغه ارمانونه ریجېږي خلک لګیا دی په ودونو کې ډزې کوي یعنې دا دغې سیس ته یو اشاره ده
تاسو خبره وکړه دغه افسانه چې کوم دي ناکرده ګناه لیکلې ده او د هوایي ډزو کومه خبره پکې راغلې ده که نه یا هغه کوم سړی چې دغه وخت که تاسو کتلې دغه ډېر نازکه مرحله ده او نازکه نقطه ده دغه ځای کې زما په خیال ما ته خو دغه کتاب نه پروت خو دغه چې هغه کس چې کوم دی ځان ولي که نه
دا ځان چې ولي دغه خو هغه دغه دی هغه ګلاب دی که نه
او دا ګلاب دی لکه هغه ځان چې بجو دا ویم چې هغه ولی ځان خو ته ولې ځلمې کنه
هغه د سیو شي هغه هغه په هغه خیر کې چې کومه ده کنه نو هغه دغه د سیده چې ګلاب د پرون نه د کټور کټور ماما نه ګوریزه تماچه تر لاسه کړی و او چې زلمې په پالنګ ودرولو د جوز دغه کما د سره ویل شي و هغه جنې چې کما ده
بالکل
او دیږي او بل چاته ودیږي نو د فیصله کړی چې زبزان وجم دغه د ډولې سره اوس ښا نو رادر نکړ شو نو ګلاب صدر د صدر ښا بوزه بوزه کړی
نو مخکې چې کوم دی دا تصور کې هغه وایي که دا زلمی ولي نو دغه د بچو دپاره چې هغه کوم کوشش وکړي د بدقسمتۍ نه هم هغه ولګي زلمی ولګي که
نه او دی وایي چې زلمی تیار شو خو چې خور ورته سیره تړله دی کې ګلاب تماچه خپل زړه ته نیولې وه د سمین باچا پرې نظر شو او د ګلاب لاسی لاس لی ټس ورکړه او تماچه یې ترې ګزاره کړه خو ډس شوی وو او ګولۍ سینه او ګولۍ سینه غار کړې وه خو د ګلاب نه بلکې د زلمی ولی ښه اوس دغه ډول دغه دي نو دا داسې همدا دغه خبرې دي چې یا اوس دا خو په دې کې غمجن دغه دی پکې یعنی ټریجډي پکې ډېره ده
یعنی اوس هم زمونږ په ودونو کې زمونږ په خادو کې هماغه هوایي ډزې کېږي هماغه جهالت دی هماغه تیاري دي کوم چې 50 کاله مخکې وي که نه نو دا د معاشرې ما چې څنګه مخکې تاسو سره یو پروګرام کې ویلي شاعر دي خو د معاشرې سترګې وي د معاشرې چې کوم دی آینه وي هغه د خپل وخت شمشیر خلیل یو ډېر لوی ضرورت کړی چې هغه د خپل وخت حالات راغشتي په هغې افسانې لیکلي او د دې افسانو د لیکلو مطلب څه دی دا دی چې په معاشره کې هغه اصلاح غواړي امن غواړي او د خلکو اصلاح غواړي چې یاره مونږ تهذیب یافته کوم یو مونږ تعلیم یافته کوم یو دا مونږ چې په کوم لار روان یو د تیارو لار ده د جهالت لار ده که نه که یو ستا یو څوک خوښ دی هغه ته نه یې خوښ نو دا خو مینه نه شوه که نه زمونږ په معاشره کې اکثر نه داسې کیسونه کېږي اوس چې په لنډو ورځو کې داسې کیسونه وشو کېږي زمونږ په دې پښتونخوا کې چې یو ځای کې مونږ په اخبارونو کې وینو مونږ په رسالو کې وینو چې یو ولې کرا پاتې زمما جنې خو خلالان کې دغه سره مين نه یو بیا وی دا چې حادثي وشي چې هغه جنې په کې د منځل لار شي لکه په کې لار شي نو زمما په خندا خو ټول جهالت دی کنه
او د دې معنی دا ده چې زید خان سیب دا حق چا چاته ورکړی چې بس ته تا سکول دل نو بس ته وای چې هغه چې زما خوښ شو نو تا تا هر یو حق غندې حاصل دی د سي خدا دا د سچته په ډیران باندې خو نه لري پراته د نور خلک
بالکل بالکل دا سي انسان چې تا خوخه لري دا سي اغم انسان
دی اگزیکټلی
چې دا هغه چې سره غړي کنه دا اسلام دی اسلام تعلیمات هم دی بلکې د نکاح مین مطلب دی د دوه کسانو او خوخي یا د دوه کسانو جوړښت کوم دی غاښ دی نه کار اسلام ته دا وایي چې تاسو خپل زین او لرونه دا پښتنه وکړي چې دوی دواړه په ډیر شته راځي تاسو دا په نکاح کې وتړئ کنه دا چې نکاح هم جایز نه ده
او نه بچی دی د بچو ته سوچو کې ژوند دی دی ژوند خو به دوی کوي ټیک دا خوښ په مور او پلار بومي
تاسو ته خیال کړی او بل افسانه ته دې چې دا کلم دا کتاب دی افسانه راځلی کی او ترتیب هم کې نو بیا ما وی چیرې دا سړی خو موږ سره اوس نشته ژوندې نه دی او شاعر دې سړی ډیر زیات حساس دی د په لیکونو کې چې څه ګوتو یا څه تحریفات کې نو بیا شدید ضرورت په درد رسي کدا هغه خپل لیکل کمزوري ولی نه خو چې څه تحریفات کې نو
هغه صحیح خبره
دی دا چې کتلې دي کنه نو بیا ما وی چیرې دې نوم دې دا چې چې د دې یو ځاني نوم دې نه چې موږ ځان یو نه موټا کوه غوې لګیا تعویلات جوړونو په ځای دې چې موږ دې دا ځاني نوم دې کنه چې د روح څه تکلیفونه رسي
زید خان صاحب خبرې پکې زمونږ سره ام سره واوریدونکو راغلي د کراچۍ نه ایاز ایاز خان په خیر
برسمن له تاسو ته تاسو مل موریدونکو سلام کوم
وعليكم السلام
او ان چی پروګرام باندې تاسو مشران یې څه په ویلې یو خبرې روانې دي او دا رسته چې کوم خبرې تاسو وکړلې د ودونو په حق نه یاد دزو یا داسې چې یو څوک راپاسي چې وروي چې را د پلانکې ګونه زم زما خو شو ورځي وکی نو دا خو ډېر سی یو بیوقوفي ده یو ډېر ناپوه کار دی نو
اصل سړی کار نه دی
جی جی افسانو روان دي نو هغه ځان له یو خوندې او دا ځان له خلکو له یو بویه ورکول دي چې دا کار نه دی په کار هر هغه کار په کار دی چې سړی خپل دا سوچو چې یاره زما خور ده زما لور ده یو څوک داسې کوي چې هغه پاڅېږي هغه ډزې کوي او په دا وچ یاره دا ما لکه ځان دپاره مې وکړل دا دي نو سړی په خپله خور په لور خفه کېږي په کار دار د بل چا د خور د لور د دې عزت خیال او د هغو خلکو د زړه خیال هم ساتل په کار دي په کار جی او زما جی ډېر وخت بعد مې پروګرام کې برخه واخیسته خو تاسو په دې کې موسیقي شریکوئ په دې پروګرام کې زما له خیال محمد یو غزل دی وایي لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وې
خوشحالی گو چپ کراچی کی پختانہ اور خوشحالی گو محمد حسن دے دبشین نہ محمد حسن سے پخیر 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 سڑی مشی او خیر آواز خود رسی ماتی گی وایا خبر کوي تاسو خو موضوع نه خبرې کنه وانه نه لري او وچ پښتانه دي ته اوس ډیر بیدار شي پخپل کورونو پخپل اجرو پخپل جماعتونو پخپل محفلونو د مشرانو د سپینګیرو د دې ټول کومک پدې کې غواړو او پکار دی چې هغه د خوشحالي چې کوم دی زبه د دې په مثال د افغانستان چې کوم د کرکټ ټیم دی او د هغه چې کوم کیپټن دی اصغر ستانکزی هغه چې کله غالبا په دوبۍ کې چې دا کوم مخکې ټورنمنت وو او که په انډیا کې اوس مانه یریږي خو د دوبۍ والا راته ښکاریږي په هغه کې هغه د یو د لوبې د ګټلو نه پس اویل چې زه یو پیغام ورکول غواړم او هغه پیغام دا چې ډزې مه کوئ خوشحالۍ نورې طریقې دي دغه شانتې بیا شهزاد چې کوم دی ډېر ښه بیټسمین دی وکټ کیپر دی د دغه ټیم هغه خپل بیان دغه ورکو دغه د ځوان کول نه د ډېر د خوشحالۍ خبرې دي چې داتې خلک سړی ته واوري او دغه یو پیغام شي نو هم دغه سی خبره ده نو خبره خو به اورو خو د هغې د عمل دپاره به په خپله بیا عمل ته راوتل غواړي په خپلو خپلوانو کې به خبره کول غواړي په خپل چم ګاونډ کې به خبره کول غواړي مشرانو ته ویل غواړي چې دا دې لپاره یو پوره تحریک وچلیږي مننه مکوم او
دان زما لمړی چل دې د تلیفون څخه ما یو دا دې دا وایي چې مشران دې که شران په ہدایت چې دا دې زه دې کول او پر اختران دې او دا دې و دې چې دا دې توان کې بس دې نه دې نه کړه کنه خطرناک شي بس بیا شیا یا مشمام وو
او او بالکل هم دغه سیده اغي خوزه کده بیان وکړي چې په جلال آباد کې خوشحالي کوله او خلکو ډزې کولې او ماشوم پکې هم دغه سی اولګې د خوشحالي لاړه په غم بدل شو نو او در او دز دز سمره بد کار دی دز نه دی خدای هر انسان اوساتی د خوشحالي نورې غشته او د دز په ځای باندې د خبرې د دلیل زغم او 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 سوچ او فکر پیدا کوي دا ډیر ښه د خان صاحب تاسو تر اعظم ښه نو دا ټلیفون نو خو پکې رااله خوږي خوږي خبرې هم وي او دغه شانتې ستاسو نه تمې دي نو نور څه څه کوي تاسو خو دا خپل یو ټولنه هم لرئ کنه هغه سره مخکې چې یو ځل سره
ما خبره کوله تر مې وبو په حواله
سره ښه
نو دا په دغه افسانو کې زما په خیال دغه ټول افسانو ښې افسانې د دې ټولو افسانو مجموعي تاثر هم دا دی چې د زمین دا کوم جهالت دی زمین دا کوم په معاشره کې دا کوم ګندګي دا کوم داغونه د دې صفاکول دا دې مین مطلب دی مین میسج دی خدا تر مې اوبه افسانه په دې کې یو داسې افسانه ده یو خو په دې کې هم د دوو مینو ذکر دی څنګه چې په عام افسانو کې دا خبره راځي او دا څه نوې خبره نه ده، خو په دې کې یو بل خبره د کړم یو په حواله کې تاسو دا وکړه په کې دا چې دا ټیپ په حواله باندې، صحت په حواله باندې، میډیکل ساينس په حواله باندې د کړم یو بس اهمیت لري. نو دا یو دې خبره غوړې په کې چې هغه کړم یو په کم کس بیمار شوی یو په کې دا خبره ده هغه ته د کړم یو ضرورت ورکول دي چې د طبيخ نه ورکول ځکه چې د بیماری وسې واشي دې د مخ شي او مغه چې دی شو چې دا غوینه دا وفات کیږي. بل په کې دا خبره چې هغه کم دا خزو او د خاوند نو دا چې سره تعلق او د هغه تعلق نه چې کله دا خاون خبرې دي د دې تر موضوع په یو سلسله کې یو ډېر نازک مول پکې اسانه نگار ساتلې دي. دې دواړه کله د غراز نه خبر شي، یعنی دا خزه د دې راز نه خبر شي چې زما خاون زما نه راز نه خبر دي، او دې خاون د مرګ د مخ کې دا خزه ځان ته یو غور دی عمر شي. نو د دواړو جنازې ته یو مخ چې کوم په کور کې پرتې وي، نو کوم خزه چې راځي نو دا خبره کوي چې را مېندې وکړي نو داسې لور دی روي چې ځان پرې نه خو د خاون د مرګ نه پس یې د سره دومره مینه او یا دومره جذبات کابو نه ساته چې د مرګ شنو د ځانم مرګ خو حقیقت خو بل شاني، ځکه چې هغه د دنیا په غور او هغه هغه چې کوم دی فاش کیږي نه دا زمونږ د پښتني د پښتونولې زمونږ د روایت لکه یو ډیر لوی او یو ډیر ګرون تصویر پکې لکه نمایا شوی دی، ښکار شوی دی نه دا څنګه نګار یو ډیر لوی دغه چې تاخیری کی هغه چې کوم غوټه سپوري نو هغه غوټه کې دا خبره چې هغه جینه هم ځان وزنی ولی ځان وزنی هغه پته ولګی چې یاره زما خاون خو زما دی ټول کیسه نه یا زما دی ټول ستورې نه خبر دی او مخکې ما ته رسکی دی نه دا هغه جون نه چې پاره چې زما بدنامي کیږي ساره چې زما چې کوم دی عزت فاش کیږي نو هغه د خپل جون خاتمه په خپل وکړي.
زموږ سره بکی شامل مخلص ته د لکی مروت نه شامل مخلص سه په خیر
جی جناب السلام علیکم بهروز خان صاحب.
وعلیکم السلام. او زه خو درته دا وایم چې په نوخ نواز شریف درته یونیورسيټي اعلان کړی دی، خو ورس په پسې ولګي او ته تش په اعلان باندې کیږي د یونیورسيټي براته جوړوي. ښه، ځکه چې تیر پرورونه کې راته ویل په لکه مروت کې یونیورسيټي نشته. ښه
جی ګرانه عزتمند، دا اعلان جی دې 15 کال په خوا شوې دي. یا زمونږ د علاقې یو دوه منصبې خالد رضا صاحب زمونږ د علاقې یو منبر پاتې شوې ده. دا اعلانونه هغوی هم کړي وو، خو تر اوسه پورې جی هسې اعلانونه دي. زمونږ د مروت کینال خبره ډېره پخوا لګیا ده جی، خو زمونږ لکی مروت یو داسې پاتې علاقه ده چې زه خو یریږم چې معلومېږي داسې چې د دې پنجاب خلکو د پاره څه داسې فضا برابروي چې دا زمونږ خلکو قربان دا شاړې ځمکې بیا په ارزانه بیا خرڅې کړو او موږ چې تجي بل ځای ته خانه بدوس لاړ شو. کنه ما ته خو داسې منصوبه مونږ ښکاري
په لکی مروت کې خو ډېر خیخی کورنۍ دی او ډیر تعلق لري، همیشتن په اقتدارونو کې پاتې دي، د پیرانو په کلیو کې کورنۍ دي، نور خلک تکړه خلک پکې ډیر دي.
یو ژوندۍ مثال یې دی در کوم، لکه څنګه چې زمونږ وزیر اعلی صاحب یو ټکی کړی دی، کنه هغه زمونږ د خټک او د پښتنې قبیلې نه دی، خو هغوی دا ټکی کړی دی چې څوک چې پښتو وایي او زه واورم نو په مازغو کې مې ډز وشي. داسې جی دغه کورنۍ زمونږ چې کوم ته یادوي ورته اشاره کوي، دا هغوی هم دا خیال دی چې زه چې د خپل مروت او کس په اسلام آباد کې د خپل پلازې سوري ته ووینم نو په زړه مې تیاره راشي که نه وساتم. کنه چې دا زما د علاقې خان دی چې هغوی جی ډېر څه عجیبه کېل لګیا دي، بس زمونږ د غریبانو د خدای مل شي، خو د ټول پاکستان څه عجبه سودا روانه ده.
عجبه روانه،
بالکل ډېر عجیبه روانه ده. دنیا به ورته حیران خو چې دا لا پاتې ولې دي دا پاکستان کنه در اوسه پورې، خو بس الله پاکي چلی اوس د جمهوریت لپاره خو جی دوی ډېر لاس خپه وای کنه، خدا جمهوریت د پارجی نه وای. دا یو غنیمت موقع دوی ته پلاس ورغلې ده چې فوج ته ولې پلاس ورکو، ولې مونږ د خیر د لګ لګ ډیر اته ملاوي شي خوش دا هر څه زمونږ په مینس کې وی په خپل آرام آرام
شامل سی بو منم دی خو خبره مونږه موضوع برانه به بدل شي. منم چې مونږ په لکه مروت په مسلو باندې هم خبرې وکړو، تاسو د خپل زړه بلاسوزی خو چرته په نورو موضوع غانو په نورو موکو نو
بالکل جی.
نو نن په دغه افسانو باندې خبرې کوو، د افسانو دغه وړو وړې وړې قصې دي، د دې د اورکی کتابګیرې دا راغلې ده او کولای شي د دې نوم د تړمې اوبه او ترګه کې قیمت پلي کلی شوې ده بیا چې دا 150 په 150 روپۍ دي نو دا کولې شي بیا د پته به د دوی نو واخلو زموږ سره عمل مشته
شامل شم خبر شاعری کی خپل سمره جی وینما او اورما د افسانه کوشش چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې سمره کیږي کنه زما په خیال کې یو داسې لدنی افسانه نگار ما ته په مخ نه راځي می کشر ته فنکارانه تور چا کوشش کړی دی کنه ها به کړی وی خو چې کوم د افسانه اصلي روح ته هغه روح د یو افسانه نگار په افسانو کې ښکاری نه صرف کوشش یې کړی دی ولی چې دا اوس تاسو د کومې افسانه ذکر وکړو کنه چې یو کس ځان ته تماشا ونیو او بل لاس پاتې نه و والا بیروز خان صاحب تاسو په خپله ووایه کنه چې بیا په ډرامه کې افسانہ کے فرق کو چیر طرح گئے افسانہ بیاست وائی اور ڈرامہ بیاست وائی اور دغا این نکتہ دغا دا جی چے آورد و آمد شاعری کو دا ہم دا تخیل اور دا احساس پا لارا باندے تلل دی اور تخیل اور احساس سنگ پا سنگ دا سی تلی دی لکہ دا ریل پٹ لے اور دا ہائی وے روڈ اور پا دیکھے جی صرف کوششو نہ شوی دی خو لدنی طور یا قدرتی طور سی صحیح افسانہ نگار ورته ویشی پختو زبہ گلامات مخه تراغله نه دی کتابونه جی ما دا سے خوڑلی دی چې اردو کې ورته محاوره استعمالي کی کتابوں کا کیڑا بننا ما جی الحمدللہ لائبریری میں بدیسی نہ کے پرتی جی کنا دا تاریخ دا پختو زبہ چې کوم ادب دی دا اردو او دا عربی او دا پختو زبہ
پختو کې مکمل کې یو کوم په پختو کې دا سلوس دي چې غي نه متاثر کړي د چا تاسو
د غازی سیال صاحب چې کوم رستنه کوشش کړی دی کنه د افسانو په لار کې د غازی سیال صاحب د افسانو نه واخلې چې دا رستنه کوشش بولم زر رستنه مرحله دا د آغاز نه چې کوم د افسانو چې کوم د یو انګريز والا افسانه یاد یې کنه چې د لکی مروت سره خرج تړي جنا منسوب تهي چې د لړم لړم والا افسانه وز ما په خیال کې دا څه افسانه د دې ټول په منس کې چې څومره افسانه نګاری شوی دا کنه
اوس د دې بوګو مخلص سبا د تاسو چې کوم په نقطه راپورته کړی نو دا به موږ د خپل ملمت اوس و پرېږدو چې دې پیراته سره هم بحث وکړي مننه کوم ډیره ها زید خان صاحب
دا خو بزدی خپل خیال له زما په خیال چې د دینه مخ کې اورې بنیادی خبره زکوم او غدا چې آیا زمون لیکوال ته لکه څنګه چې په یورپ کې یا په نورو هیوادونو کې لیکوال ته کم زمینه برابر دی یا کم حالات ورته برابر دی هغه برابر دی هغه توکنه دی برابر کله چې دغه حالات زموږ لیکوال ته برابر نه دي او هغه که شاعري کوي او که نثر کوي او د خپل ذوق او شوق لپاره کوي د حکومت او د متعلقه ادارو لخوا هغوی ته څه ملاوېږي نه زما په خیال چې بیا د هغې نه هغه توقعات هم په پښتو کې ډېرې داسې افسانې شته چې دا ټولې هر چا ته خوښ شي هر چا خپل خپل یو نظر دی په پښتو کې ډېرې ښې ښې افسانې شته لیکل شوې دي په حواله ډېر کار شوی دی د قلندر مومن افسانې لیکل دي او د میر مهدیشاه مهدي افسانې دي چې هغه په سرخپوش تحریک باندې لیکلې دي که نه د انګرېزانو خلاف چې دلته کم تحریک چلېدلی و خدایي خدمتګار د هغې ذکر په کې دی خدا چې طاهر افریدي مونږ سره یو ډېر لوی افسانه نګار دی چې سم ژوندي دی تاسو یې پېژنئ او په افسانه کې ډېر لوی کار کړی دی او افسانه ډیر حتی رسول د پښتو افسانه چې کوم دی لکه تاسو ما وخت ویل چې سیر منډل شه پدې کار کړی چې پښتو افسانه کې 100 سال چې دا په یو صرف 100 سالو نه تیریږي یا سلو کالو نه تیریږي زم ما په خیال کې پای کې بجیده کم راغلی
بالکل
او هغه وړي سره ترکیم کړي خو د پښتو بد قسمتي دا ده چې د پښتنو بد قسمتي دا ده دا غوږی په پنځات کې نشته دا غوږی په پټ کې نشته دا کوم کوششونه چې کیږي نو دا خلک خپل مدد آپ کې ته کوي زما په خیال کې مونږ به حوصله افزایی کوو د خلکو مونږ به د خلکو حوصله افزایی کوو نه کوم ځکه چې دا جبه چې پاتې نو دا اوس نه سرکار دا نه روزګار جبه ده دا صرف دولت جبه ده نو چې دولت جبه ده دا زما په خیال غوږی کول لیکل پښتو کې دا واحد په دنیا کې پښتو یو هغه ژبه ده چې هغه پالنه په ولسي کچه کېږي، یعنی په حکومتي کچه نه کېږي نو په سرکاري کچه کېږي، او بیا هم دا ژبه ژوندی نو زما په خیال کې دا د ژبې خپل یو کمال دی، او خاص کر هغه خلک زه ځان نه شم، هغه خلک هغه شاعران هغه ادیبان دا زمونږ مشرانو چې کومې قربانۍ ورکړي دا پښتو چې نن ژوندی ده دا خو د دې په وجه ژوندی ده، ځکه چې زمونږ د پښتنو ژوند چې در په در یو خورې په سر وي نو په داسې حالاتو کې خپله ژبه ژوندی ساتل او خپل اقدار ژوندی ساتل په غیر سرکاري کې خپلو بچو طریقه کم پیدا کوه، د پښتو کتابونه مخله، د پښتو کتابونه هم چاپ کوه، لکه شاعر ادیب لپاره وطن کې څوک څه ورکوي دا خو هغه مهذبه معاشره خو نه ده چې څنګه شاکسپیر هغوی درون کو سو نور لیکوال چې څنګه هغوی درانه که زمونږ خلک خو چې کوم دی په تورو خاورو کې پراته دي، همدغه شاعرانو چې لاړه رحمان بابا یو قبر و په دربو کې و، ادرب یې تیورې بل هغه صفا کو، خلکو به مشاعرې وکړي، حکومت یې درخواستونه وکړو، نن په هغه یو مزار د دنیا ته وکړل، اوس به بعضې خلک دا وایي، مونږ ته اکثر له خلک دا وایي رحمان پښتو کې صرف یو شاعر وا رحمان بابا، نو که دغه خلکو نه مونږ دا تپوس وکړو چې رحمان بابا تاسو په چا خولی دی، دا ورته شاعرانو خولی دی، زه به د دې یو مثال تاسو ته درکړم، او هغه مثال دا دی چې یو ځای کې په یو هیواد کې د یو آرمی د یو ملیشیا چې کوم دی یو چیف آف آرمی، که چېرې دغه چیف آف آرمی سره سپایان نه وي نو د هغه حیثیت به څه وي؟ انکه رحمان او خوشحال خلک وي شاعر یادوي، نو دا په دې وجه چې په دې خطه کې په دې منطقه کې په زرګونو په لکونو شاعران دي، او هغه چې کوم دی مشاعرې کوي، هغه یو سټرګل کوي، د دغه سټرګل په وجه دغه مخکې خلک هم چې کوم دی یادېږي، رستو هم یادېږي، او یو ماحول جوړ دی.
بالکل خبر هم دغه تاسو ذکر وکړو، ما ته پکې ما خو خپل ډیری نه دی ویلي، خو چې دغه ناهید راتم پکې ذکر وکړو، لکه د زیتون بانو سلما شاهین هم کړی، حسینه ګل شوه، طاهر افریدی خو تاسو خپل ذکر وکړو، د عنایت الله ضیا صاحب دی، قلندر مومن خو صاحب تاسو ذکر وکړو، او دغه شانتي نور هم به هغه بیا کوم پښتو چې ول نو خو هم دغه خبره چې لیک لوست پکار دے او په نثر کې لیکل شي که په خصوصي توګه د پښتنو ښځو ته، پښتنو پیغلو ته، پښتنو هغه لیکوالانو ته چې هغوی لیک لوست کړی دی خپل کولی شي، ځکه چې د دې یو د یو فریم جوړی کنه، که څوک لکه هغې ذکر وکړو دغه مخلص صاحب چې ګندې ډراما او افسانه، نو په دې ټي وي باندې موږ هم چې کتلی دي مثال په طور، د هر یو سیز یو خپل جوړښت وي، یو خپل چوکاټ به وي، زه دومره ټیکنیکلی په دې نه پوهېږم، ځکه چې دغه هغه مې نشته، دغه تجربه مې نشته، اکسپیرینس مې نشته،
او بل دویم دا تر کومه حده چې هغوی دغه خبرو کو چې تماشې لې په لاس تصور کو او بل سړی کې ولګي، دا خو موږ تاسو یو پیراګراف پیش کو چې مکمل افسانه ته نه کتلی، او زما خو خپل دا تجربه ده چې یو افسانه ما درې ځل مکمل په خاموشۍ کې نه لوستې، نو زه نه هغې نه خوند اخیستی شم او نه زه د هغې مقصد ته رسېدی شم، دا خو به ډېره فرضي ورزي خبرې چې موږ یو افسانه یو ځل ولولو او بیا موږ وویل چې یاره دې ما ته خوند راکړو، د دې فن او تکنیک څه دی که نه، د هغې لپاره به په ژور نظر باندې هغه کتل پکاري او ښه سوچ باندې، نو بیا به زما په خیال کې هغه شی بې فایدې نه وي، لکه تاسو د زیتون بانو خبر وکړو، نو په پښتو کې دا څومره لوی ضرورت دی چې هغه راوتي د افسانې لیکي، د افسانو کتابونه هم چاپ کوي،
د زیتون بانو زید صاحب د زیتون بانو د افسانې چې کوم وي دا په دې بی اے په کورس کې به وي کنه د پښتو، نو په پښتو کې مو اگزام ورکو، نو د څوارلسم خبره د بی اے، نو یو چا سره پکې لګیا ما، نو هغه راته دا وایي چې یاره رښتیا خبره ده، مونږ خو هلته پښتو څوک وایي او څوک یې درته وایي کنه، خو بس مضمون ځان له وساته امتحان لپاره، موږ داخله چې پښتو اسانه ده، نو هغه بیا ټول نه ګرانه درته هغه شي، ځکه چې سری پکې ویلی نه د خلکو داخله، بس ما ژبه ده، نو ژبه خو ده، خو هغه خو به یو خاص پرټیکولر کوشچن نه کوي، یو خاص تپوس بدن، یو خاص ځای کې بدن تپوس کوي، په یو څه بدن تپوس کوي، نو ماته پکې چا ماته پکې دغه کوي چې ګنی مړه مړه، خو بس ویلی کا چې دا د غرب د مشو د متاثره څوک د خار دغه ده، نو ما نه ویلی، ما پې نه ویلی، زه چې وروسته بیا په دې سوچ کوم چې زیتون بانو او هغه د غرب نه دغه نه متاثره او دغه لکه داسې د خلکو هغه وي کنه، یو
د ځان نه تعویلاتي
دا هم دغه څه چې ویلی نه دي او لګیاشي
داوی اوس اوس یو کتاب راغلی او ما داوی افسانه کتنو هغه چې د خزو لپاره د خزو کم نمائندگی کوي په پښتو ادب کې د افسانه په حواله او داوی کمی مسلې روچتی کنه نو زه به دا وایم چې د پښتو ادب کې د خزو د حقوقو لوی لمبردار داوی یو داسې کرکټر په هغه افسانه کې خوځلی چې قسم په خدای چې ما هغه افسانه وکړه زه په جلا شوم هغه په یو کمره کې یو جینۍ وي او هغه چې کم دی په هغه کې ناست وي هغه چې څه فیل کوي کنه خپل ژوند او د خپل ذات په حوالی سره او بیا د هغې چې کوم هغه خواهشات دي او نفسیات دي په هغې کوم ډسکشن یې کړی زموږ اکثر له مسته پښتنو سیمه کې دا شته دی چې مونږ وایو یاره دا سړی ټیک نه دی او دا ټیک نه دی د موټر نشته دی د جیداد نشته دی او مونږ د دې وجهې نه زموږ رښتې پاتې کېږي او زموږ خویندې او زموږ چې کوم دی میندې چې کوم دی په کورونو کې زړېږي نو د هغې په هغه دغه موضوع چې هغې کوم کار کړی دی کوم قلم یې پورته کړی زما په خیال دا ډېر لوی جرت دی کنه دوی خلکو ته دا ښایي چې یاره اسلام څه وایي دین څه وایي که نه او تاسو بل د بل چا احساساتو سره د هغوی نفسیاتو سره تاسو چې کومې لوبې کوي دا خلکو ته ښایي چې ورشي دغه خپلې خور دغه مور حال ګوري که نه چې په تنهایۍ کې د کوم اذیت نه تېرېږي که نه
او بل هم دغه چې دغه احساس چې څوک لري نو خو هغه به دا جرأت کوي او رښتیا خبره دا ده چې د پښتنو په منځ کې چې هر یو سیز پیغور ګڼل کېږي هر یو سیز بد یعنی هر هغه کار چې هغه د علم او د پوهې دپاره څوک کوي جرأت څوک کوي دلته به ورته خندان دلته به ورته مختلف بد بد نمونه په دغه کور کلي کې په خاندان کې په هغې باندې او په خصوصي توګه په ښځو باندې یو داسې فشار اچول
تاسو خبره کوي زمونږ د پښتنو دومره غټه بدقسمتي ده چې تاسو یقین وکړئ چې نن دا درېیم کال دی چې مونږ دا رساله چلوو په اپنی مدد په خپله چاپ کوو یو بیا په خلکو باندې خرڅوو چې په پښتنه معاشره کې یو تعلیم یافته سړی یو شاعر او ادیب سړی د پښتو رساله په 50 روپۍ باندې نه اخلي ته ماته ووایه دا زمونږ د خلکو د ژوند کم معیار دی چې په کومه معاشره کې یو شاعر او ادیب دې ته خوشحالېږي چې ماته به د پښتو یو کتاب یا د اردو یو کتاب یا د انګریزۍ یو کتاب خلق په توفه کې راکې دا زمون کم علم دوستی ده دا مونږ د ژوند په کم دګر باندې ولاړ یو کنه یو سړی ستا کور ته راشي مونږ د رسالت یا ګرځو کوڅه په کوڅه خلکو ته ورکو خلک تماچه اخلي په دې معاشره کې خلک نسوار اخلي سګرټ اخلي چرس مخلي پوډر مخلي ترم مخلي شراب مخلي خو د پښتو کتاب نه اخلي نو دا لکه مونږ پښتانه د ژوند په کم مقام باندې ولاړ یو خیر دا څومره د افسوس او د حسرت مقام دی یعنی په ټول کې تعلیم یافته خلک هم خپلې ژبې نه نفرت کوي خپلې ژبې نه کرکه کوي زه خو یم اوس هم د شاعرانو ادیبانو زړونه د کتو چې د دومره مایوس کن حالات به وجود هم خپل قلم نه دی غورځول خپل کار کوي د دې خلکو حوصله زیي په کار دی دا خلکو هم مونږ ډېر زیات مشکور چې هغې او شاعران ادیبان نه وي خو د پښتو کتابونه چاپ کوي د پښتو د ادیبانو شاعرانو سره مینه کوي نو زما په خیال چې زمونږ دا کاروان به نه ودرېږي او د شاعر او ادیب چې کومه لویه ذمېواري ده په ټولنه کې لکه څنګه مونږ د افسانو ذکر وکړو چې په دې کې د پښتنو د هغه بدو رسمونو د بدو رواجونو ذکر وکړو چې دا دې ختم شي د لیکوال دا خواهش دی چې دا دې ختم شي هغه په خپل قلم باندې خپله مبارزه وکړه وی لیکل چاته که خلکو ته ورسول اوس زمونږ په ټولنه کې د لوست خلک نشته پښتو بچاته لولي پښتو څوک لوستی نه شي خو چې بیا ورته ولولي بیا به په مقصد څوک وي نو زمونږ دپاره ډېرې لوی لوی علمیې دي خو د دې باوجود هم کار به کوو ځکه چې دا خو تیارې دي د دې تیارو کې د رڼا دپاره چې کوم دی کار په کار دی په کار دی چې وشي او هغه د شخصیت خبره چې دنیا خو یو سټیج دی هر سړی راځي خپل کرکټر کې واپس ځي شمشیر هم یو کردار راو خپل کرکټر ادا کو په سټیج باندې ولاړ اوس مونږ ګورو چې یاره هغه د خپلې معاشرې یا د خپلو لسه یا د خپلو خلکو څومره حق ادا کړی دی زما په خیال کې مسلمانۍ خو صرف دا نه ده چې ته به بس ځان دغه کې او ځان به پاکیزه کې او نوره معاشره تر څو چې د ژوند معاملات یا نور خلک معاشره مکمل هغه د اجمل خټک یو شعر هغه ویل چې سپرلی خو دوی ته نه وایي که نه چې په ټول بوټي کې یو ګل دی ګل شي سپرلی خو هغه ته وایي چې په سم او غر یو شان راشي یعنې زه چې کوم ژوند ځان دپاره خوښوم او هغه بل دپاره هم خوښ کوم که نه نو بیا به چې کوم د زموږ ټولې مسلې حل کېږي او که نه ځان دپاره مونږ زموږ د ټولنې ټول نه غټه مسله ده لکه څنګه چې تاسو اوس دا واورېده هغه د خپلې علاقې لکه مروت خبره وکړه او د هغې د مسلو نو زه به صرف دا ووایم ساحل صاحب په دې حوالې او شعر ویلی و چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د ژړا او د خندا انداز یو دی نو زه دا وایم سرمایهدار که د مشرق دي که د مغرب دي او د دې د ژړا او د خندا انداز او د دې چې کوم دی دا ټولې مسلې یو دي مسله صرف مونږ ته دا که یو سړی په هر ځای کې دی خو چې غریب دی نو هغه غریب دی که په امریکا کې دی او که په پاکستان کې دی او که په ایران کې دی او که په هندستان کې دی. مثلا مین د دنیا ټول سرمایه دار را یو شوي دي او د خوارو خلکو په مرۍ باندې خپېښې ده. اوس خوارو خلکو له به شعور څه ورکړه څوک ورکړي؟ خوار خلکو شعور نشته دی. کله که شعور پیدا شو زمونږ مسئلې په خپله حل کېږي. دا صرف د لکې خبره نه ده، دا د آل ورلډ خبره ده. نن ټول ګلوبل ویلج دی، ټول دنیا لګیا ده د خلکو استحصال کېږي، د انسانانو استحصال کېږي. دا څوک کوي؟ دا د دنیا بس خاص تبدیل چې راپورته شوي دي. لیکن والله کنه د مذهب څخه کار شته دی
او د دې حل
د مسلک څخه کار شته
او د دې حل پویا ده، تعلیم ده، خپل ژب ده، خپل کلتور ده. دا د مستر عبدالرحیم ملګری شوی دی د کوټه نه. عبدالرحیم صاحب په خیر.
السلام علیکم پروفیسر صاحب په خیر.
وعلیکم السلام پروفیسر. پروفیسر صاحب ته سلام کوي. ها
ما ولې د پښتنو په حالات کې چې زموږ د پښتنو د تعلیم کم چې دی، هغه چې کوم سړی چې تعلیم چې وکړي هغه تعلیم ډېر دوی که هر څور زیات تعلیم وکړي که کم تعلیم وکړي له هغه څخه دوی خپل کار د عکس انجول نه واخلي، تل په کوم حیثیت باندې نه واخلي. هغه د دوی د دې ځخه مثال طور چې کوم تعلیم حاصل کړي هغه کې دوی فوره پیسې دوی د خپل عقل مطابق نه واخلي، چې نه واخلي. له هغه ځخه مثال طور چې کوم کار روان کې هغه په نیمه کې پرېږدي وي، دوی خپل کار ته طرف نه ورسي. هغه چې شدي د حق سره یو عقل استعمالېږي، له اثر بخت شعور استعمالېږي، بیا چې دا درې پر استعمال شي هلته د انسان زړه خوشحاله شي. په دې کې د انسان زړه چې دی، انسان ټوټل پر زړه ولیار دی که نه دی ولیار؟ په مثال طور دی د سوال جمله راځي، نو د دې سوال د جملې سره دا انسان په خپل زړه باندې چې خپل زړه خوشحاله شي، یا په تعلیم، یا په مال دولت، یا په چکر په سیل باندې، نو د دې انسان دا تعلیم هم مخته روان شي، خپل کاروبار هم مخته وباسي، د دنیا ګوډ ګوډ ته د داسې سوچ عقل ورسېږي. نو باید د هغه خپل ځان هم په حفاظت کې، تعلیم هم په محفوظ کې، په دماغ کې راولي، او د بل انسان هم هغه ته داسې مثال جمله راځي، هغه ته وایي په پښتو کې نفه. مثال طور بل انسان د تعلیم څخه دوری نفه اخیستلی شي، نو که د دې نفه واخلي د انسان، نو هغه انسان مخکې هم لاړ شي. دا په سل کې
اوس راته دا ووایي، چې په دغه خپل خواوشا کې، په چاپیریال کې، چاپیرچل کې، په پیژنګلو خلکو کې، په دغه ادب سره تعلق لرونکو خلکو کې وینئ چې څوک لګیا دي لیکنې کوي، کوم نثر کې لیکل کوي په خصوصي توګه، او یا که نظم کې لیکل، داسې محفلونه شته د خلکو سره مناسبې پاستې شته؟
بالکل که هغه کم لیکل کوي، هر څور محنت کوشش وکړي، لیکن هغه که یو ایک گھنٹہ دس منٹ لگیا په تعلیم کې کوشش لگے، دا ته لگے بعد کې دا هغه خبره چې روان شي، لیکن هغه بیرته چې دی روان شي د سوچ په چش لاړ شي، د غربت ته وجه لاړ شي.
مننه ډیر زیاته باز محمد صاحب د کرک نه ټلیفون کړی. باز محمد صاحب په خیر.
ډیره مننه بیروز الله خیر جوړی.
مننه خپل وای څنګه جوړ؟ ټیک ټاک
بس ټیک ټاک سی والله. ډیر شکر دی، ډیر احسان دی. تاسو دعا غواړو، تاسو خیر غواړو.
مننه.
پروګرام خو زه اورم، زوړ اورېدونکی زه د کیګا ناشې سو پورې مې بولس نه بجاو کړې دیوا مې نه وی اورېدل.
ها نو بس موږ خو تاسو لپاره دلته ناشې نو. ها
واه بالکل صحیح خبره ده.
نو مننه. خو موږ په افسانو باندې خبرې کوو.
بس خو زه یو افسانه به د وړوک ورکوټه غوندې په شعرونو کې داسې یو پیغام غوندې بیان.
نه موږ وایي چې د افسانې په دغه باندې خبره کوو، په نثر باندې. نن به پکې د نظم خبرې نه کوو، او شعر به پکې بیا هم نه وایو. باخنه غواړم، خو زه غواړم چې میلمه ته ورشم، ځکه چې نور سره وخت ختمیږي. نو بیا چې میلمه پکې ډېر ښه. نو زید خان صاحب زمونږ ټلیفون خو پکې راغلل، خدا د چې زمنګ الله اوس خپل فوکس په دې نشته منګه کوشش کو
چې تاسو خبره کوي د دې مرګري او خبره او کاروي چې زه په نور دغه په خبرو لري په نشو مزه کوي تفصیل خو یو خبره په کډام مو چې لیکوال قلم رو چپ کی او غل لیکل کوي خدا غو ځینې مجبورې ځینې مشکلات چې خپل ذاتی مشکلات دغه یغه نه لیک پات شي دا خبره ما مخکې مو کتل خپل لیکوال دغه ماحول نه برابر کړي نو موږ به هغه هغه دیلم نه کو چیرې تا د کم معیار ادب تخلیق کو دته چې هغه څه کوي نو خپل مدد آپ کې تحقیق په خپل خو خې دې خپل ځینې او هغه صابر څه دی او شعر کې د زړګي کې ونیو څه کوم دې چې زمانه زمانه نقصان ته خو خیال وکړ نو خبره دا چې د پښتو شاعر و دې چې خپل ټولنې لپاره کم کار کوي د کلم په ذریعہ زمما په خیال دا په معاشره کې یو ډیر لوی jihad دی
بالکل
او د دې خلکو حوصله دې په کار د کار په هر شکل کې او مې وایي د پښتو نه چې ادب او لیټریچر چرته کیږي د لیټریچر مطلب دا دی چې هغه د انسانیت د خیګړې لپاره کار کوي کار لپاره دی بچي
او د جبخو یو د اظهار یو دغه دا یو ذریعہ ده خو
پیجنګلو ده
خو خپل جبا خپل پیجنګلو ده
خپل پیجنګلو
نو دغه مونږ ټول ته وایو چې خصوصي توګه پښتنې زوی ما چې کدا د پښتنو خزو ته لګ نور نه نور د وخت سره د حالات برابرې دل او دې ته مقپلاس ورتلا زما ډیر ز پډیر پوخ یقین سره دا وایم چې ز پښتو جبې به خدمت په اصلي مانو کې چې خدمت دوی به بیا کوم کړی شي او ابا زبدم چې مونږ سړو به هم نه کړي داغه وجه دغه چې هغه سړ دماغ غواړي زیاتره دغه دسي کارونه او زمونږ د سړو په سر کې د حالاتو د چکم په کومه سیمه کې اوسېګو نو دغه شانت په خزو باندې په ماشومان هم دغه غیزی دی یو شان خو بیا د سړو په کې بیا لاده دي چې سړو خدام په خپل فکر کې غسه چې د ماشومان او د خزو غزه زموارم زېما که دغه زموارې مونږ سره شریک کړي مو سره نیمه کړي په یو انداز کې د هته د عقل فکر ته مونږ ورسېدو چې او یو بل تن دی هغه ځان ته په خپل ځای مکمل انسان دی هغه د خپلو فیصلو په خپله اختیار لري که هغه په جنس کې څوک سړی دی او که ښځه ده خو دغه لا زمونږ د سړو په دغه کې نو راځو هغه د خیال محمد صاحب چې کوم دغه دی غزل لیا په آخر کې بیا ټول په شریکه واورو خو دلته کې اوس په دې پښتو ژبې باندې به مو خبرې وکړو تاسو خو کار کوئ ګیله مو هم وکړه او ګیله مو په ځای هم ده پښتنو چې په کتاب باندې لکه د سیګریټو ډبې په اوتیا روپۍ به یا په 100 روپۍ اوس ما ته خو پته نشته دغه موده مې وشو راغلی یم نو دغه یو ښه وخت دی او هغه تا ته علم نه درکوي بلکې یو نقصان شته خو زه دا نه وایم زه دغه هغه نه کوم د دغه خلاف زه څه پروپیګنډا نه کوم زما کار دغه نه اکه څوک کوي کوي ولې 50 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ دا د یو داسې کتاب د پاره چې هغه علم در سره پروت وي نو
تاسو دې دا خبره کوي ما مختورست په دې کې زمينه یو ادبي پروګرام ما پکې دا خبره وکړه چې کچري نن نه سل کال پسې 50 کال پسې 80 کال پسې کوی چې ما د پښتون تعریف
وکړه
چې پښتون څه ته وایي زما په خیال د پښتون تعریف په دې څوک چې پښتو لیکلی شي څوک چې پښتو لسلی شي دا به پښتون دی نه علاوه بل څه دی پښتون نه په دنیا کې دا به پښتون تعریف بل دا خبره ورته ما وکړه چې ګوره درې میاشتې پسې ورساله چې اپکیږي دا غي قیمت 50 روپۍ نن سبا چې زمون په ټول پښتانه ټول نه کې اکثر له پښتانه د سوار استعمال ډېر زیات دی نو ما وی چې یو سړی د ورځې لس چونډې نه سوار استعمالوي یو چونډې د پښتو لپاره پریږي چې دا ځنه استعمالوم د میاشتې به څومره چونډې شي د میاشتې به 10 چونډې شي زما په خیال د ډیر شي چوندو قیمت هم چې کم دی هغه 50 روپو نه زیات دی د څو خپل جبه د نسوارو په یو چوند دی نه لري نو بل بیا خو خلک دا کوم او د جبر څخه ختم شي تر دې هدا پورې کنه چې تاسو او دا وجه څه دا وجه دا چې ممکن لا اوسم جهالت دی نن لري رستو پاتې کله د کتاب سره زمو شو بل پیدا کیږي چې مونږ کې توه راشي مونږ کې شعور راشي زمو په خیال کې دلته تعلیم هم راځي خو شعور خو نشته شعور ځان لسیز دی تعلیم ځان لسیز دی هغه د سلیم سید یو شعر چې خپل پښتانه بختل ماجی نه منحرف کې پښتونخوا کې د مغول مکتبونه نو خبره دا چې مونږ ته بل ځان دا چې زمونږ یو ډېر لوی بدقسمتي دا وغه دا ده چې زمونږ ته تعلیم دی، زمونږ ته صحت دی، زمونږ ته نور کوم څیزونه یې بهر نه چې کوم دی درآمد شوي دي، بهر نه راغلي دي، مونږ سره خپل نصاب نشته، زمونږ ډېر لوی بدقسمتۍ دي. په دې وطن کې یک ساعت نظامي تعلیم نشته چې تر څو یک ساعت نظامي تعلیم نه وي ترقي به څه وشي؟ هر څه خرڅېږي، علم هم خرڅېږي، ادب هم خرڅېږي، طب هم خرڅېږي، اقدار هم خرڅېږي. دا ولې چې مونږ ډېر وروسته پاتې یو، مونږ هر څه بهر نه راغواړو، دا صرف کپړې نه دي، صرف سپلی نه دي، دا ډېر ډېر څیزونه مونږ چې کوم دی بهر نه راغواړو. دا مسلمان ایجاد کړی دی، مسلمان نه تللي دي، علم هنر ته لاړو، بهر ته هغه څیزونه دي نن مونږ خلکو ته محتاج یو.
دی محفلون ته او جو اخیری په خبره بدنه غواړم چې درنه واورو، او بیا په دې محفلونو کې چې کینه نو دا خو هم یو حقیقت لري چې د پښتو لیکل وستل چې ډیر کم دي، ځکه په کله چې د حکومت په سطح باندې، د سټیټ د ریاست په کچه باندې د ژبې یا د کلتورونو روزنه نه کیږي او هغه پام ورته نه ورکول کیږي، نو د خلکو په کچه باندې هغه دومره قوي نه وي. خو څنګه چې تاسو ویل، پښتو بیا هم اولس ساتلې ژبه ده. بیا هم چې په دغه محفلونو کې کینې د رڼا خبره پکې صحیح
جی،
ما وی چې په دې ادبي ټولنو کې دغه شانتې په ناستو کې تاسو چې دا خبرې کوئ چې پښتو په کتاب څوک نه اخلي، دغه خو یو هم اړخ دی، خو د رڼا او د خوشحالۍ خبرې پکې صحیح.
خوشحاله پکې دا چې زمونږ خبرې خلک اوري، په سنجیدګۍ سره اوري. بل ځان دا چې په پښتنو کې ډېر خلک زده کړې پیدا شوي، چې هغوی غواړي چې مونږ خپله ژبه زده کړو، مونږ د خپلو اقدارو نه خبر شو، مونږ د خپل تاریخ نه خبر شو. حالانکه مونږ لپاره اوس ډېر مشکلات دي، ځکه چې د چا کور ته ورګي هغه باندې پښتو کتاب یا رساله یا بل څه خرڅوي که نه، نو دا زمونږ ډېرو ملګرو ته داسې ښکاري لکه شرم محسوسوي، حالانکه دا شرم نه دی که نه. خدا کې خلک ان شاء الله دې زموږ په ټولنا کې شته دي، چې هغوی په دې ګرځېدل په کار دي، هغوی راوستل په کار دي، چې بل لار موږ نه ورکه شو، لکه چې موږ خپله ژبه خپله نه کړو، یقین وکړو چې موږ ورکیږو. او دا احساس ټول خلکو سره اوس پیدا شوی دی، نه کول سره پیدا شوی دی،
دا اوس د خوشاله
پاتې کیږو، نو په ژبه پاتې کیږو، کمړ کیږو. هم حالانکه په دې علاقه کې داسې ویل خلک چې دا هغوی په نسبت باندې زموږ حیثیت ډېر زیات کمزورې دی، خو د هغوی باوجود هم هغوی موږ ته اوس اپروچ کوي. دا ولې کوي؟ دا هغوی ته پته چې دا د دې خلکو نمایندګان دا شاعران او ادیبان دي، نه چې دا غټ غټ اوسطو والا دي. نو دا زموږ لپاره ډېر فخر خبره ده. بل کوم تاریخ چې رقم کیږي ان شاء الله، نو زما یقین دی چې زموږ په کې غټ غټې بنګلې او محلونه خو بني، او په تاریخ کې دا کوم خلکو چې بهالونه او بنگلي ولاړ دي په تاریخ کې نه، ان شاء الله من بجمن دی. دا
ولې ژوند درته غواړو؟
د کام د خدمت په وجه
ژوند درته غواړو، او د دې خپل جبه په وجه باندې بجوند دی کې خیر وي. او د باچا خان خبره بو کوم چې کم قام ته خپل جبه سپک شي هغه قام سپک شي، او کم قام نه چې خپل جبه ورک شي هغه قام ورک شي. خوږش په درته غواړم، او د ناهید وای چې د خیر محمد استاد په غږ باندې کومه دغه غزل جوړې کړو، نو دغه به سره ټول ورو زمون له خوا مشپه په خیر.
لا مې چې زړګي تا رانې دې نه وې، لا مو چې تر منځ فاصله نه وې، لا مې چې زړګي تا رانې دې لمچ تر مند پسلے نوے، لمچ تر گتار نلتے نوے، لمچ تر مند پسلے نوے، لمچ تر مند پسلے نوے، ترمند پاسلے کړ.